ملک فضلی صاحب که څنګه هم د دې اوریدونکو ژغ د کیفیت د شنو خو بیا مغستون زی پویدل کیږي او وقند د دوستون زم د درک ورده نو غواړم په دې اړه تاسو جواب واخلم.
ډیره زیاته مننه. سلامونه او درنښت می ومنئ تاسو ته او تخنیکی همکارانو ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. شهیدانو او مالینو په چارو کې دولت وزارت د 1990 کال لپاره د مالی محترم وزارت ته د بودیجې وړاندیز 13.8 میلیارد افغانۍ لګلو او ژمنه دا و چې د 3,11,000 سره د شهیدانو وارثین او مالیات لرونکو وګړو ته به دا بودیجه په 1990 مالی کال کې توزیع شي. ولې له بده مرغه د ملي بودیجې د کمښت له امله او په مالی وزارت کې د پیسو د نشتون له امله موږ د تیر کال بودیجه کې کابو 5.5 میلیارد افغانۍ کمبود سره مخ شولو. مالیه وزارت ونه توانید چې موږ ته 5.5 میلیارد افغانۍ بودیجه راکړي. په دې اساس په بیلابیلو ولایتونو کې د شهیدانو ځینې وارثین او مالیت لرونکي وګړي له خپلو حقوقو او امتیازاتو محروم پاتې شول. د دې ترڅنګ له 1992 تر 1990 کال پورې موږ 7 میلیارد افغانۍ باقیات لرو چې هغه هم د خلکو حقوق او امتیازات دي چې باید حکومت یې دوی ته ورکړي. دا ټول هغه څه دي چې موږ د تیرو کلو ناخوالو او ستونزو سره مخ وو. راتلونکي کال 1990 کال کې موږ د تیرو کلونو او د دې کال ټوله پاتې بودیجه او د خلکو پیسې او حقوق چې هغوی ته نه دي ورکړل شوي په پام کې نیولای او د مالی وزارت نه موږ غوښتنه کړې چې پاتې حقوق او د کال حقوق په پوره توګه موږ ته راکړي. زموږ هیله مندي دا ده چې د مالی وزارت لخوا موږ ته بودیجه راکړل شي تر څو موږ توزیع پیل کړو او دوی ته د دوی حقوق او امتیازات ورکړو. یو موضوع چې هیوادوال هم په دې پوهیږي، شهیدانو او مالینو په چارو کې دولت وزارت عایداتي وزارت نه ده چې له خپلو عوایدو نه دې قشر ته د دوی حقوق او امتیازات ورکړي. موږ د حقوق او امتیازاتو په برخه کې د مالیه وزارت تصمیم او پریکړې ته په تمه کیږو. تر څو چې د مالیه وزارت لخوا موږ ته دا بودیجه را نکړل سي، موږ هیڅکله په دې قادر نه یو چې د خلکو حقوق او امتیازات پر وخت ورکو او په پوره توګه یې توزیع کړو. زموږ لویه ستونزه دا ده. موږ په بیلابیلو ناستو کې مالیه محترم وزارت ته ویلي چې ژر تر ژره د مکتب په مکمله توګه بودیجه انتقال کړي تر څو موږ د خلکو حقوق هم په مرکز او هم په ولایتو کې توزیع کړو.
بله فضل صاحب، تاسې یوه ټکي ته اشاره وکړله چې باقین تاسې عایداتي اداره نه یاست، خو په ټوله کې د شهیدانو او معلولینو په چارو کې یو مسؤول اداره یاست، او که چیرې دغسې یو ستونزه رامنځته کیږي لکه اوس چې ده، یو کال یا دوه کاله یا حتی څو کاله دوی پاتې دي له ماشونو څخه، نو د دې بدیلې لارې څه دي؟ مثلا عادي خلک د نور کسان چې معلولیت نه لري دوی کولی سي مختلف کارونه وکړي، اما دا خلک نسي کولای چې خپل ورځنۍ چارې د نور کارونو له لارې تمویل کړي، نو د دوی پایت څه بل اخر څه بدیلې لارې ورته پالیسي طرحې او پلانونه یو شی ورته ستا کله چې
بودیجه نه سره بل لتیرو نه میاشتو راهیسي کله چې دا وزارت رامنځته شوی، موږ د مالیات لرونکو وګړو ملي ستراتیژي جوړه کړه. د ملي ستراتیژي پر اساس مو د مالیات لرونکو وګړو د کارموندنې طرحه کابینې ته وړاندې کړه چې د کابینې د غړو لخوا تصویب شوه، او د افغانستان حکومت مکلفیت لري چې په ټولو دولتي اداراتو کې او په خصوصي سکتور کې 3% مالیات لرونکو وګړي استخدام کړي. د تیرو دوو میاشتو راهیسې موږ چې کومه ارزونه وکړه، ل 1% نه پورته مالیت لرونکي وګړي په دولتي دوایرو کې په لوی سرنوالۍ کې په دفاع وزارت کې په داخلي وزارت کې او په نورو بیلابیل ارګانونو کې استخدام شوی دی او یا هم د استخدام په حالت کې دي. د دې ترڅنګ موږ د دوی د اقتصادي پیاوړتیا لپاره پرون د کابل ښاروالۍ سره او راتلونکي څو اونیو کې به د ټول افغانستان د ښاروالۍ او د شهیدانو او معلینو چارو وزارت له ادارې سره داسې هوکړه لیکونه لاسلیک شي چې په ټولو ښارونو کې به 40% غرفې د شهیدانو وارثینو مالیت کوونکو وګړو ته ورکړل شي. د دې ترڅنګ موږ د حمایې صندوق رامنځته کړ چې 3 ډسمبر د مالیت لرونکو وګړو نړیواله ورځ وه. په هغه کې د مالیت لرونکو وګړو د مالي تمویل لپاره یو صندوق رامنځته شو په مالی وزارت کې. د دې لپاره خاص کوډ جوړ شوی چې د ملي او نړیوالو تجارانو او بیلابیلو بنسټونو لخوا هلته مرستې ټولیږي او بیا د یو خاص میکانیزم پر اساس به په دوی باندې توضیح شي او اړمنو کسانو ته به ورکړل شي. د دې ترڅنګ نور بیلابیل اقتصادي برنامې دي چې عملا کار پې شروع ده او موږ په پام کې لرو چې راتلونکي څو کالو کې د شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي له اقتصادي پلوه بډایا کړو او دوی حمایه کړو. ولې په ټوله کې بله لویه ستونزه چې دا اداره ورسره مخ ده، له تیرو 40 کلونو راهیسې په دې اداره کې د سیستم د شفافیت او د یو پراخ ډیټابیس په نوم هیڅ وجود نه درلوده او پراخ فساد شتون لري. له بده مرغه موږ ډیری داسې اسنادونه لرو چې هغه خلک د جعلي او نقلي اسنادو په لرلو سره کلونو کلونو راهیسې د شهیدانو د وارثینو په نوم او د مالیت لرونکو وګړو په نوم باندې حقوق او امتیازات ترلاسه کوي چې دا سبب ګرځېدلی چې د افغانستان حکومت شفافیت او د دې ترڅنګ د بودیجې په مصرف کې احتیاط وکړي. موږ د وثایقو بررسي پیل کړی چې په ټولو ولایاتو کې عملا پروسه جریان لري. د امنیت شورا لخوا رهبري کېږي د امنیتي ارګانونو، د سیاسي وزارت او د دې ترڅنګ د قضایي ارګانونو غړیتوب هم پکې شته. تر اوسه پورې په سلګونه جعلي او نقلي اسنادونه هغه پیدا شوي دي او خلک یې سرنوالۍ ته معرفي شوي دي چې دا هم د شفافیت په راوستلو کې یو مهم ګام ده. نو موږ په عین حال کې له یوې خوا پالیسي سازي کوو، له بلې خوا د سیستم پر جوړولو بوخت یو او درېم اړخ چې تر ټولو ډېر مهم ده هغه فاسدې حلقې چې د معلولینو او د شهیدانو د وارثینو په نوم باندې بیلابیل جعلي کارتونه لري د هغوی په تثبیت کې هم بوخت یو. هیله مندي دا ده چې په 13 میاشتو کې کوم کارونه ترسره شوي دي او راتلونکي یو کال کې به کوم کارونه ترسره شي، دا به د مالیت لرونکو وګړو د شهیدانو د وارثینو په ژوند کې یو ډېر مثبت بدلون راولي.
بله فضل صاحب، دقیقا زما یوه پوښتنه هم که څه هم تاسو تر ډېره جواب کړه خو مسله د فساد وه. تاسو ویل چې په سلګونو داسې کسان تاسو پېژندلی دي چې هغوی جعلي اسناد ترلاسه کړي د معلولینو معیوبینو پیسې هغه د واقعي کسانو مستحقو کسانو حق دوی اخیستی دی، خو دغه کسان هم بیا بېرته موږ ته شکایتونه کوي، وایي هغه مسؤولین چې دوی ته دغه مرستې رسوي په دوی کې هم فساد شته. البته دا د دوی ادعا ده او دوی په هغه قسمت کې هم د حکومت توجه غواړي چې هغه مسؤولین چې دغه مرستې دوی ته رسوي هغوی هم باید مستحق د غیر مستحق څخه بیل کې په شفافه توګه، نه دا چې پیسې د دوی په وینا پیسې خپل جیبوته واچي.
رښتیا هم دا له بده مرغه ولایاتو کې هم ځینې ځیرک ارګانونه چې په دې پروسې کې له موږ سره دخیل دي او په مرکز کې هم بیلابیل هغه ارګانونه چې د اسنادو په تثبیت او په تایید او د مالیت لرونکو وګړو د طرز العمل پر اساس له موږ سره همکاري کوي هغه په داسې مواردو کې دخیل وي. موږ یوازې د خپلې ادارې نه 14 کارمندان چې په هغه کې د بیلابیلو بستونو خلک هم په ولایتو کې هم په مرکز کې په 13 میاشتو کې موږ لوی سرنوالۍ ته معرفي کړي دي او په پام کې لرو چې ځینې نور هم لوی سرنوالۍ ته وپیژنو تر څو له هغوی نه څېړنه وشي. د دې ترڅنګ په 13 میاشتو کې موږ 40 داسې موارد د صحت عامې محترم وزارت سره شریک کړي دي چې هغوی د مالیت لرونکو وګړو د تثبیت په برخه کې تیروتنی کړي او یا هم د مامورینو لخوا یې اندېښنه داسې ده چې کېدای شي فساد رامنځته شوی وي. نو دغه ارګانونه هم له بده مرغه په دې برخه کې وختن فوختن دخیل وي. دوی د معلولینو او د شهیدانو د وارثینو د اسنادو په پروسس کولو کې د دې طرز عمل خلاف کړنی تر سره کوي. ژمنتیا شتون لري چې عمل چټک ګامونه پورته شي وي. ډیری خلک سرانوالي ته معرفي شوي دي. الهمندې دا ده چې ډیر ژر به موږ د وسایقو د څېړنو پروسه پای ته ورسوو او وتوانیږو چې شفاف اسناد د بایومیټریک لالارې سیستم ته داخل کو او دا ټوله پروسه بایومیټریک شي.
بله مننه کوم. یو بل اوریدونکو تاسو د پښتنه هم تاسو جواب کوي تقریبا ستاسو د مخکنی جواب سره هم مطابقت لري. دا به وورو.
بله السلام علیکم. عزت الله اعزاز یم د وردګ ولایت د دایمیرداد ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسره نیولې. د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات ډالۍ کوم. وروسته د سلامونه څخه دا پیغام پرېږدم چې دغه میرزادي معیدینو دپاره دولت که کوم پلان نه لري نو ستاسو د راډیو له لارې په چارواکو باندې دا غږ کوم چې د مرزادی معیوبین د پاره هم خدمات وړاندې کی. ځکه مرزادی معیوبین تر غیر مرزادی معیوبین زیات مظلوم او بیچاره دي. نو هیله لرم چې ازادۍ راډیو زما پیغام نشر ته وسپاري. وسلام.
دقیقا په ډیر شمیر خلک طبیعي معلولین دي. د هغوی لپاره موږ د مالیت لرونکو وګړو د قانون د تعدیل تازه مسوده عدلیې وزارت ته وسپارله چې دوی یې پروسیس کړي او موږ وتوانیږو چې په قانون کې ژور بدلون راولو. د فعلي قانون پر بنسټ زموږ اداره مکلفیت لري چې جنګي مالیت لرونکو وګړو هغه که نظامي وي او یا هم ملکي وي چې جنګ ځپلي خلک وي هغوی ته باید رسیدګي وکړو. ولې د تازه طرحې پر بنسټ چې دا قانون باید تعدیل شي په هغه کې طبیعي معلولین هم شامل دي. موږ په ټول هیواد کې 900,000 مالیت لرونکي وګړي لرو او ژمنتیا دا ده چې ټولو ته رسیدګي وکړو.
آیا فکر نه کوئ چې د دوی دپاره د روزنیزو مرکزونو جوړول به یو ښه پیشنهاد وي؟
د طرحې پر بنسټ د کار او ټولنیزو چارو وزارت مکلفیت لري چې دوی ته روزنیز برنامې او پروګرامونه په هیواد کې دننه او د باندې جوړ کړي او دا خلک ټرین کړي او په دې باندې کار هم روان ده. ولې په دوی کې ډیری داسې علمي کادرونه دي چې هغه ماسټري لري، هغه لیسانس لري او هغه لوړې زده کړې لري. تر اوسه پورې هغوی ته فرصت نه ده ورکړل سوی. موږ ډیر فوکس په دې باندې کوو چې له یوې خوا د دوی ظرفیت لوړ کړو، له بلې خوا دوی ته کاري فرصتونه پیدا کړو، له بلې خوا اداراتو ته د دوی فزیکي لاسرسی هغه عملي کړو. دوی په ډیرو اداراتو کې د بریل سہولت دوی ته نشته، د رمپ سہولت دوی ته نشته. دوی چې کله یوې ادارې ته مراجعه کوي هلته دوی نشي کولی چې د ویلچیر له لارې لاړ شي. دا ټول هغه کارونه دي چې د دې طرحې پر بنسټ به ادارات چې په هغې کې د اصلاحات ادارې د برخه ده چې د استخدام پروسه به دوی مخته وړي. د خاص رقابت پر اساس په هغې کې دولتي ارګانونه دي چې هغوی به د خپلو بستونو لیستونه آماده کوي چې په کومو برخو کې مالیت لرونکو وګړو له ظرفیت څخه ګټه اخیستلی شو. په هغه کې کار او ټولنیزو چارو وزارت ده چې هغوی به د ظرفیت سازي کار کوي. په هغې کې د معارف وزارت او د تحصیلات عالي وزارت ده چې هغوی به دوی ته بورسونه برابروي او دوی به خارج ته لیږي تر څو لوړې زده کړې وکړي. دا ټول هماهنګي او پالیسي سازي زموږ وزارت د شهیدانو او معلولینو په چارو کې دولت وزارت په غاړه لري او د دوی مدیریت هم
ډېر زیات. مننه کوم. د افغانستان د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ویاند ښاغلی ضیاالحق فضلي.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو د نن ورځې خبرونه مو هم دومره و. د دې خبرونه په جوړولو کې زما همکار تای روشن همکاري را سره کوي او مرسته کوي. مننه ترې کوم او تاسو څخه مننه چې موږ ته مو پیغامونه رسولې و. تاسو د نورو پیغامونو په هیله او تمه هم يم موږ ته را واستوي. موږ کولای شو چې د اړوند مسلینو سره شریکو او د دوی جوابونه واخلو. نو تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. علامه مالسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.